افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي، خو جمهوري ریاست وایي چې دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف موضوع ده. دا راپور د خبرونې په سر کې خپریږي. نن چهار شنبه ده، د غبرګولی یا جوزا لومړۍ د مې میاشتې 22مه. پیل له خبرونو کوو. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم آیرلند ته په پرونی 500 مسابقه کې ماتې ورکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپېښ کړي وو. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهار شنبه د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په ویل امیه کې ویلي چې دغه کانفرنس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی دی. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل ښاغلی خلیلی به نن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بلخوا د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان پر روانو حالاتو، له امریکا سره د طالبانو پر مذاکرو، د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي او بشري مرستو خبرې کړې دي. تمه کړې چې د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 20 کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریک کړي. د دې هیئت یو غړي عرفان الله عرفان د سې شمې پر ورځ هیله مندي وښوده چې د جرګې عمومي غونډې ته به یو جامع طرحه وړاندې شي. هیله مندي مو ده چې تر غرمې مخکې دې مسئلې ته د پایتخت کې کښېږدو او داسې طرحه به چې ټول تالار ته د منلو وړ وي پارلمان ته وړاندې سي. د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې څلورمه ورځ وه. د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د رئیس لپاره په رای ورکولو کې له پروان ولایت څخه د خلکو استازی میر رحمان رحماني وتوانې چې 123 رایې ترلاسه کړي. په مقابل کې په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازی کمل ناصر اوسلي 55 رایې ترلاسه کړي. خو ښاغلي اوسلي او ملاتړ یې وایي چې ښاغلي رحماني د ولسي جرګې مشرتابه لپاره ټاکلي 50 جمع یو رایې نه دي پوره کړي او په دې توګه باید بل پړاو انتخابات وسي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې د 126 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ یو په یو مساوي پای ته ورسېده. پرونۍ لوبه چې د آیرلند په بلفاست کې وسوه په چې آیرلند وګټله او افغان لوبډلې ته لومړی د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. افغانستان د اولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 کې مقابل ټیم ته د 306 منډو هدف وټاکه. آیرلند لوبډله چې په خپله پاڼۍ کې د افغانستان توپ اچوونکو لخوا تر سخت فشار لاندې راغلې وه په 22 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې پوره کړې او لوبه په یو لوی توپیر افغانستان وګټله. د آیرلند په وړاندې په دې لوبه کې شهزاد محمدي د 101 منډو په جوړولو په نړیوالو یو ورځنیو لوبه کې خپله شپږمه سلیزه پوره کړه. تر دې دوه ورځې مخکې آیرلند له افغانستان څخه لومړنۍ لوبه ګټلې وه. ټاکل شوې د افغانستان راتلونکي تمریني لوبې د جمعې په ورځ له پاکستان او دوشنبه له انګلستان سره ترسره شي. چارواکي وایي په غزنی کې د طالبانو د یو ځایي قمندان په شمول 6 تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي قری بشیر چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د چریکي بریدونو مسؤل وو د پولیسو په یوه کمین کې له 500 وسلوالو سره وژل سوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي په دې کمین کې د طالبانو یو موټر او 2 وسلې هم له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپېښ کړي وو. پاتریک شانه هم د سې شمې په ورځ له پینټاګون بهر رسنیو ته وویل زه وایم موږ په داسې یو پړاو کې یو چې لا هم په دواړه سطحه ګواښونه شته. زموږ دنده ده څو ډاډمن کړي چې ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې له تېر کال راهیسې وروسته له هغې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه ووت. د دې تړون له مخې ایران پر دغه هیواد د نړیوالې ټولنې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د دغو نظر پوښتنو له مخې د بهارتیا جنتا ګوند بریالیتوب د هند د او پړاوونو په انتخاباتو کې روښانه څرګندېږي. د کانګرس د ګوند په شمول د نریندرا مودي سیاسي مخالفانو دا نظر پوښتنې رد کړي او وایي چې نریندرا مودي به له خپل ګوند سره یو ځای ماتې خوري. د هندوستان تر 900 میلیونو زیاتو وګړو د او پړاوونو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی و. تمه کېږي چې د دغو انتخاباتو رسمي نتایج به د پنجشمې په ورځ اعلان شي. او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوق العاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د اوکراین نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د یوه حکم په صادرولو سره د دې هیواد د پارلمان د ړنګېدو او د جولای پر 1 نیټه د نویو انتخاباتو اعلان وکړ. تاسو د رادیو ته غوږ یاست. د دې خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د حکومت ځینې سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي، خو جمهوری ریاست وایي
هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام ړنګول دي.
په بل راپور کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د مشکوکو کسانو په وړاندې اقدامات سخت کړي.
50% د دوه کسانو نیول شوي دي، خلک همکاري کړې ده، 40% له ساحو متورې دي او 10% نورو برخو کې اقدامات ترسره شوي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولي. په نړیوالو رسپونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو، تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. د ولسمشری د کاندیدانو په شورا کې د ولسمشر سیاسي مخالفان وایي د اساسي قانون له مخې د غبرګولې جوزا له لومړۍ نیټې د ولسمشر د کار دوام مشروعیت نه لري. د افغانستان د اساسي قانون په 1/6 ماده کې ویل سوي چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5 کال د غبرګولې پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. نور جزئیات له اجمل انوري.
که چیرې د ولسمشرۍ انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره شوي وای، د اوسني افغان ولسمشر د کار دوام به له نن ورځې وروسته پای ته رسیده. دا د اساسي قانون حکم دی، خو په دې اړه په قانون کې صراحت نشته چې که انتخابات په وخت ترسره نشي آیا ولسمشر به واک کې پاتې کیږي او کنه. یوازې په اساسي قانون کې د ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسیدو مخکې له 150 څخه تر 200 ورځو پورې موده کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته اشاره شوې. د حکومت سیاسي مخالفان چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا غړیتوب لري ټینګار کوي چې له نن ورځې د ولسمشر د کار د دوام مخالف دي. د حکومت د سیاسي مخالفانو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني باید یو سرپرست حکومت ته واک وسپاري. خوارګوایی د حکومت د سیاسي مخالفانو دا ډول سرګندونې د اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال عارف سمیم بیگانه وخت ازادي رډیو ته وویل په دې اړه د اساسي قانون 1/6 ماده روښانه ده، خو د لا وضاحت لپاره د سترې محکمې نظر هم پرې اخیستل شوی چې د اساسي قانون د تفسیر لوړه مرجع ده. د خغلی عارف په وینا د افغانستان سترې محکمې هم د ولسمشر د کار دوام تایید کړی.
افراد، اشخاص او سیاسي ګروپونه نشي کولای چې قانون په خپل خواخه تفسیر کړي او هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام ړنګول دي او کودتا ده. ولسمشر په خپل کار ته تر هغه پورې دوام ورکوي او په شدت سره به دوام ورکوي تر څو چې ټاکنې کیږي او پایلې اعلانېږي.
خاغلی عارف د ټاکنو د قانون د 104 مادې د 6 بند یادونه هم وکړه چې وایي که چیرې ټاکنې د کومې ستونزې په اساس ځنډېږي نو انتخابي چارواکي به تر هغې کار ته دوام ورکوي څو چې ټاکنې وشي او پایلې اعلان شي. دوه ورځې مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وویل اجازه نه ورکوي چې محمد اشرف غني د غبرګولې لومړۍ نیټې اخوا د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. یو لدی کاندیدانو څخه محمد حنیف اتمرو. نوموړي وویل د ولسمشر د کار د دوام په صورت کې به افغانستان کړکیچ ته ولاړ شي.
یک روز مهم امتحان بر جناب رئیس صاحب جمهور خو
خغلی اتمر وایي دا به رئیس صاحب جمهور لپاره یو مهمه د امتحان ورځ وي. که دوی د غبرګولي په لومړۍ نیټه زموږ اساسي قانون ته درناوی ونه کړي په هیواد کې به د بحران سبب شي.
بحران در کشور میشه.
د ولسمشرۍ د څوکۍ و نور کاندیدان هم له خغلی اتمر سره هم نظر او د غبرګولي په لومړۍ نیټه یې له واک څخه د ولسمشر اشرف غني پر ګوښه کېدو ټینګار کوي. په پام کې و چې د ولسمشرۍ انتخابات د وري په میاشت کې شوي وای وروسته د چنګاخ او بلاخره د تلې میاشتې ته وځنډېدل. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې هم د انتخاباتو ځنډ د دې سبب شوی و چې ښاغلی کرزی تر ټاکلي وخت زیات په واک کې پاتې شي. یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا ویلي چې سبا یعنی پنجشنبې به په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړي.
د اجمل ان په راپور کې مو وردل چې جمهوری ریاست د وایي چې د افغان ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریز کودتا بلل کېدای سي. دغه مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مشکوکو کسانو د نیولو لړۍ روانه ده او د خبرو سو لسونو له جملې څخه 50% کسان نیول سوي دي. خو د کابل اوسیدونکو شکایت لري چې نیول سوي کسان د پیسو په بدل کې بیرته خوشې کیږي. نور حل د فیروزی عزیزی راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مجرمینو سره جدي چلند کوي او په دې برخه کې زیاتې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې هم په جنایي جرمونو تورن کسان او هم د نشه یي توکو قاچاق کوونکي شامل دي.
مجموع کې ټول لسونه چې مخ خبره کړي 90% یې په برخه کې اجراات شوي دي. 10% کې نور هم کارونه روان دي، یعنی 50% دغه کسان نیول شوي دي او خلک همکاري کړې ده. 40% له ساحو متوري دي او 10% نورو برخو کې اقدامات ترسره شي.
ښاغلی رحیمی وایي په لومړي نوملړ کې چې شاوخوا 200 کسان په غلا او وژنو او پر انسان تښتونو تورن و اعلان شول، چې ډیری د خلکو په همکارۍ د پولیسو ځانګړو ځواکونو او کشفي او استخباراتي بنسټونو له لوري نیول شوي، خو یو شمېر نور یې بل ځانونه پولیسو ته سپارلي دي. دا چې په دغو 50 خبر شوو لیستونو کې څو کسان د جرم په تور اعلان شوي، ښاغلی رحیمی په اړه څه ونه ویل. نږدې 3 میاشتې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال چې امرالله صالح سرپرستی کوله په کابل ښار کې په جرم د تورنو کسانو لیستونه خپاره کړل، چې دغه وزارت په خبره هدف یې د مظنونینو د نیولو په برخه کې د خلکو همکاري او د قانون منګلو ته د دوی سپارل وو. د یادونې وړ ده چې د دغو لیستونو خپرېدل په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د پراخو هرکلیو سره مخ شول. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا انتقاد کوي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی او هغه کسان هم چې نیول کېږي د پیسو په بدل کې بیرته خوشې کېږي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو سردار ولی او ایراج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څیغه زورواکي دي چې په خپل په دولت چوکاټ کې ملاس لري او نسی کولای چې دا کسانونه ولسی ځکه پیسې رشوت نن سبا عام ده په افغانستان کې، نه غواړي چې دا کسانونه ولسی
فعلا نه د شور کول امنیت نشته. بی بندبوري به اوج خود رسیده. نامری کسی که گناهکار است و مجرم است، قاتل است، سارق است، او که گرفته شد یک ساعت نمیمانه به اوزی امنیتی یا به هر جایی که باشه، او یک ساعت نمیمانه، یک ساعت بود اعلام میشه، راه میشه میره.
دوی له حکومت په ځانګړي ډول له امنیتي او کشفي ادارو د ښار د امنیت د ټینګولو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر پوهان بیا د امنیت د ټینګولو لپاره د اداري فساد له منځه وړل او د مسلکي کسانو په کار ګمارنه ټینګار کوي. د چارپو عبدالباري آرس
چې دوه فاکتور مراعت نشي د امنیت به د سمون لوري ته لاړ نشي. لومړی دا چې مسلکی کسان په کډرو کې و ګمارل شي چې هغوی د مسلک پر بنسټ تربیه شوی او ورکیا ولري، یعنی د مصلحتونو د سیاسي تنظیمونو د ګډونو د دې خبرو څخه باید تیر شي.
ښاغلی آرز وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر تورنو کسانو په نیولو کې چې نمونه یې د دغه وزارت لخوا په خپرو شویو لیستونو کې راغلي پاتې راغلی، ځکه دغه کسان په ښو امکاناتو سنبال دي. ښاغلی آرز دا هم وایي چې که د مظنونینو له شمېره کوم کسان چې نیول کېږي ورسره قانوني چلند وشي، نورو ته به عبرت وګرځي او په دې سره به د جرمونو کچه راټیټه شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است. اوس به احمد شبر را توې چې د نړۍ په موتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلی.
شارلوټ ابزرور ورسپنې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره نشتی د پولې پروژو د داعش ته حضور پاړه د روسي چارواکي څرګندونو ته پاملرنه کړې ده. د روسي د استخباراتو مشر ویلي دي نږدې 15 زره داعشیان په دې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. الکساندر بورتنیکوف د سېشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې په دې اړه اندېښنه وښوده. شارلوټ ابزرور لیکي یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې کرملین د دې لپاره چې له طالبانو سره له خپلو تماسونو توجه واړوي د داعش د وسلوالو د شمېر په برخه کې مبالغه کوي. ورسپانه وړاندې لیکي په وروستیو کلونو کې روسیه د داسې ځواک په ډول راڅرګنده شوې څو د افغانستان په برخه کې د سیاسي واک په پریکړو کې دخیله وي. د پوځي چارو کتونکی عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې افغانستان په یوازې سر د داعش په وړاندې مبارزه نشي کولی. دا ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالتونه، روسیه او نور هیوادونه باید په دې مبارزه کې فعاله ونډه واخلي. واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا د طالبانو په برخه کې بیا اندېښنې ته کتنه کړې. دغه ورسپانه لیکي افغانان تل دا ویره څرګندوي که طالبان بیا واکمنان شي د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې به ترلاسه شوې ډیموکراسي او د ښځو د حقونو مخه ونیسي. خو ورسپانه لیکي په تیرو 2 اونیو کې په کابل کې یوه ښځه ووژل شوه او په پارلمان کې لانجه رامنځته شوه چې دا د دې لاسته راوړنو پر ضعف دلالت کوي. د واشنگتن پوسټ په باور مینه منګل د یوې بریالۍ متمدنې افغانې کامل سمبول وه. دا په خواده تلویزیون ویانده وه او د ټولنیزو رسنیو د یوې فعالې په توګه د پارلمان سلاکاره وه. دا په جرأت وژغېده او په مړانه یې ولیکل. په روسیو کې دا لیکلي وو چې ژوند ته یې خطر دی. د می په 12مه چې کله مینه منګل له خپله کوره کار ته روانه وه له نږدې ډزې پرې وشوې. پولیسو وویل چې د کورنۍ شخړې له امله دا قتل شوی او په دې ډول ډېر ژر د دې ځوانې ښځې د ژوند بل اړخ راڅرګند شو، داسې اړخ چې دې واک پرې نه درلود. ورسپانه لیکي په افغان ټولنه کې دا ډول جنایتونو ته بیا پاملرنه نه کېږي. ملګرو ملتو د سېشنبې په ورځ راپور ورکړ چې تر نیم زیاتې افغان مېرمنې د کورنۍ شخړو تجربې لري. واشنگتن پوسټ لیکي پر مینې منګل ناوړه برید په کابل کې شوی، په هغه ځای کې چې ښځې کار کوي، خبرونه لولي او له ویرې پرته زده کړې کوي. ورسپانه بیا لیکي تر دې پیښې وروسته د ښځو د ټولنو په منځ کې د خطر زنګ د طالبانو د راتګ په اړه غږېدلی چې ترلاسه شوي پرمختګونه به ورسره ډېر ژر له منځه ولاړ شي.
د ولسی جرګې ځینې استازي او کارپوهان وایي د اساسي قانون یو شپیتمه ماده د جمهوري ریاست د کاندیدانو او ارک ترمنځ د ستونزې سبب شوې ده. دا چې څنګه خان محمد سین براته وایي
د جوزا لومړی نیټه چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو او ولسمشری ماڼۍ ترمنځ په یو جنجال وخت ده. د ولسمشری زو ټاکنو ځینې کاندیدان وایي د اساسي قانون د یو شپیتمې مادې له مخې د ملي یووالي حکومت د کار موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او واک د سرپرست حکومت ته وسپاري. خو د ملي یووالي حکومت وایي دغه ماده چې د سترې محکمې لخوا تفسیر شوې، حکومت دې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې تر روښانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپیتمې مادې په اساس د جمهور رئیس دنده د 5م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې نه مخکې په 150 ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست په 3 انتخاباتو کې څه تیر شول؟ د افغانستان لومړنی ولسمشریز انتخابات د 3 اتیام لمریز کال د میزان په 13مه وشول چې په نتیجه کې حامد کرزی د هیواد ولسمشر انتخاب شو. خو د 8 اتیام کال د جوزا په لومړۍ نیټه د ښاغلي کرزی د حکومت له پایته رسیدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل امنیتي ستونزې، د بودیجې کموالی او فنی مسایل لامل شوي چې انتخابات په ټاکلي وخت ونه شي. په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د نن په څیر ستونزه رامنځته شوه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د پایلو تر اعلانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. خو ښاغلی محمد اشرف غنی هغه مهال د اساسي قانون د یو شپیتمې مادې پر پلي کېدو ټینګار کاوه. د ویلي وو کله چې پر یو شپیتمه ماده تکیه کیږي باید یوازې د قانون نبض ونه وینو، بلکې د قانون معنا او محتوا ته وګورو. د قانون له اجرا نه زموږ هدف دا دی چې د هیواد په 5000 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی موږ د دې حق لرو چې یا برحال ولسمشر بیا وټاکو، ورته رای ورکړو او یا یې تبدیل کړو. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته وسنی کاندیدان د ملي اوالي د حکومت لخوا د همدغه ماده پر پلي کولو ټینګار کوي. خو جمهوری ریاست وای په هغه وخت کې د ولسمشر دغه سرګندونه د ستر محکمې د نظر د بیانولو مخکې شوې ده. د ولسی جرګې غړي د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ولسمشریزو کاندیدانو ترمنځ راپورته شوې شخړې ته په کتو وایي د اساسي قانون په دغه برخه کې ابهام موجود دی. رمضان بشردوست په دې اړه وویل:
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو باید څه وشي. آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي یا یو موقت حکومت جوړ شي؟
بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر هم د اساسي قانون یو شپیتمه ماده بشپړه نه ګڼي.
دا خپل دغه ماده نیمګړې ده، ولې قانونګزار دې ته متوجه سوی نو چې دغه داسې حالت کراسي چې دغه انتخابات شونی.
د افغانستان اساسي قانون په 1302 لمریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو چې په دریمه ماده کې د ولسمشر د دندو، مکلفیتونو او د کار د پای په اړه څرګندونې شوې دي. اوس مهال په افغانستان کې د سترې محکمې تر څنګ چې د حکومت په خبره د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار خپلواک کمیسیون هم فعالیت کوي چې 1309 لمریز کال کې جوړ شو. خو پوښتنه دا ده چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د کمیسیون په موجودیت کې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري او که نه. د دغه کمیسیون غړی سید ابوبکر وایي د افغانستان ستره محکمه د اساسي قانون د 121 ماده په اساس د قوانینو، تخنینی فرمانونو او نړیوالو مساقونو د ارزونې، پلي کېدو او تفسیرولو صلاحیت لري.
اما اکثرا تفسیر قانون اساسی که توسط
دی وای په ځینو مواردو کې د ولسمشر د غوښتنې له مخې ستره محکمه د تفسیر حق لري، خو اکثر د اساسي قانون تفسیر د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د خپلواک کمیسیون له صلاحیتونو نه دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې به خبری ناستې ته وویل که ولسمشر پر ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر امنیتي او دفاعي ځواکونو هم فشار راوړي او ناوړه ګټه ترې واخلي، په هیواد کې بې‌ثباتي حتمی ده. د کابل اوسیدونکي د جمهوری ریاست او د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ راپورته شوی جنجال د اندېښنې وړ ګڼي. عرفان الله شینواری او احمد شهاب آزادی رادیو ته وویل:
اولین بار نیست، بلکه بارها بارهاست که ما خلاف قانون کار میکنیم، قانون پامال میسازیم و قانون تابع ما میشه نه ما تابع قانون.
ټول دولتی ارگان او غیر دولتی ارگان او هر شخص او هر فرد باید کوشش وکړي چې خپل ځان باندې قانون عملی کړي. خو
حقوق پوهان د ولسی جرګې غړي او عام خلک ټینګار کوي چې اساسي قانون د هیواد ملي وثیقه ده او ټول باید تابع وي او په هیواد کې د جنجالونه نه جوړوي.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولی دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د جګړې د وخت د پراخو ځانګړو اختیاراتو په هڅه کې دی څو د هغې اقتصادي جنگ مقابله وکولی سي چې د ده په خبره د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر خلاف پیل کړی. د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اجمل ان ناوري.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن څرګنده کړی چې د ایران لخوا د ګواښونو په وړاندې د واشنگټن غبرګون مخکې له مخکې اغېز کړی. نوموړي د سې شنبه په ورځ پېټاګون نه بهر خبریالانو ته وویل د امریکا پوځي تحرک ایران ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي، چې په نتیجه کې د ده په وینا پر امریکایانو د بریدونو احتمال څنډول شوی. دی وایي: زه فکر کوم زموږ اقدام ډېر پر ځای و او موږ پر امریکایانو د بریدونو احتمال وځنډ. د امریکا د دفاع د وزیر په وینا دا په دې معنی نه ده چې هغه ګواښونه چې موږ مخکې معلوم کړي وو له منځه تللي. نوموړي ویلي: زموږ احتیاطي غبرګون فکر کوم ایرانیانو ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي. نوموړي خبرداری ورکړ چې لا هم په لوړ کچ ګواښونه موجود دي او د دوی دنده ده چې ډاډمنه کړي څو د شانن په وینا ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د امریکا او ایران ترمنځ وروستیو کې د پوځي شخړې د پیښېدو اندېښنې په زیاتېدو دي. واشنگټن د ایران لخوا د پیښېدونکو ګواښونو یادونه کړې او په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور زیات کړی. ایران لخپل اړخ د هر ډول ګواخ ادعا رد کړي. دواړو غاړو ویلي چې جګړه نه غواړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی د عراق سره له 1988 کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې دورانونکې جګړې یادونه کړې. کله چې په ایران کې د جګړې د ملاتړ عالي شورا کولای شول د اقتصاد او جګړې په چارو کې د حکومت نورو څانګو ته له مراجعې پرته پریکړې وکړي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د حسن روحانی له خولې ویلي موږ داسې اختیاراتو ته اړتیا لرو. حسن روحانی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو خبرداریو ته په اشاره وویل
آدمهای جدید الورود
روحانی وایي د سیاست نړۍ ته نوي راغلي کسان په خپلو خامو تصوراتو فکر کوي چې کولای شي د ایران عظمت مات کړي
در هم بشکنن.
د ایران ولسمشر حسن روحانی دا هم ویلي چې له واشنگتن سره د کړکیچ د هواري لپاره د خبرو او ډیپلوماسۍ پلوي دي خو په وسنیو شرایطو کې نه. د ایران دولتي خبري اژانس د ښاغلي روحانی له خولې وایي وسني شرایط د خبرو لپاره مناسب نه دي او د ایران سره یوازینی انتخاب مقاومت دی. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړې و چې که ایران په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو خلاف هر څه وکړي له ستر ځواک سره به مخ شي. نوموړي همدارنګه ویلي و که چیرې تهران غواړي خبري وکړي باید لومړی ګام خپله واخلي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کنفرانس پیلېږي. د سولې عالي شورا رئیس په دې کنفرانس کې برخه لري. تمه کېږي د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوې لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 28 کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې ماتې ورکړه. چارواکي وایي په غزني